السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلی او پیرزونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کورما کې په یو مسافر وړونکو گاډي چاودنې سلور تنه وجلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر اول ورځ ده او ایران په جی 7 هیوادونو غټ کړی چې د دوی په وینا د تیر وخت له ورانونکو تګلارو پر شا شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورما کې په یو مسافر وړونکو کې گاډي چاودنه شوې چې پکې سلور تنه وجل شوې او دوه جوبل شوې دي. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو ولس دوی یو مشر علي مرجان مشال ریډیو ته ویل چې دا چاودنه نن په مرغان سړک د خخکړل شوې بم چاودلو له وجې شوې. د سدې د پولیسو مشر نثار احمد بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه په نخښه شوې او دوی په دې اړه په لټنې پیل کړې دي. چا تر اوسه د پیخې ذمہواري نه ده منلې. دا هغه یو ورځ وروسته دا چې په سلګونو کسانو د نام نه پر ضد پرون د کورمې لسدې څخه تر پاړه چینار لاریون وکړه. احتجاجیانو غوښتنه کوله چې حکومت دې سیمه له وسلوالو پاک کړي او امنیتي ځواکونه د خلک نه ځوروي. د مظاهره کوونکو یو مشر عبدالخالق پټان غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که یې حکومت غوښتنې ونه منلې نو په جولای کې بعد پیښور په لور لاریون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلک وایي په منځنۍ کورما کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو باوجود وسلوال لا هم په ځینو سیمو کې فعال دي. بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري کورمې ته سفر کړی و او هلته یې ولسي مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی و. پولیس وایي چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلعه چمن کې د وسلوالو پر برید کې د ملیشه ځواکونو درې سرتیري ژوبل شوي دي. د چمن تاڼې مشر عبدالله نن مشال ریډیو ته وویل چې اسکر پرون په ساده جامو کې د افغانستان پولې ته نږدې د روغانی سیمې په لور روان و چې د عربیان و درې سره ورباندې ناسرګند وسلوالو ډزې وکړې. تر اوسه هیچا د دې برید ذمواري نه ده منلې. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د پاکستان او افغانستان په ګډون په هند، بنگلاديش او ځینو نورو هیوادونو کې به سبا له د اختر اول ورځ نمانځل کیږي. خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د شمالي وزیرستان په ځینو کلو کې هم ځینې کسان اختر نمانځي. د دې ترڅنګ د پېښور په کچه ګړۍ کې هم افغانانو نن د لوی اختر اول ورځ ونمانځله. دا په داسې حال کې ده چې پرون تر 15 لکو زیاتو مسلمانانو د عرفات په غونډۍ کې د حج مراسم ترسره کړل او نن یې د اختر په لومړۍ ورځ د څارویو قرباني وکړه. له تیرو 16 لسیزو راهیسې افغانستان لوی او کوچنی اختر له سعودي عرب سره یو ځای کاوه، خو دا وار یې له دوو ګاونډیانو هیوادونو پاکستان او ایران سره نمانځي. د پاکستان حکومت د اختر په مناسبت د جون له 18 څخه تر 19 پورې په تعلیمي او نورو سرکاري ادارو کې رخصتي اعلان کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمني پولیسو ویلي چې یو افغان کډوال د دغه هیواد په ختیځ کې یو بل درشکلن افغان په چاقو وهلی او وجلی دی. اسوسییټډ پریس اجانس د جرمن پولیسو له قوله ویلي چې پیښه د جون په 14 ماښام د دې هیواد د سارخار برلن څخه 130 کیلومتر لرې په والمیر شتیت کې شوې ده. بریدګر وروسته د یو شخصي کور په انګړ کې درې نور کسان چې د فوټبال لوبه یې کتله په چاقو وهل چې پکې دوه سخت جوبل شول. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو وشت چې په دوی یې هم د برید هڅه وکړه. پولیسو ویلي معلومه نه ده چې دې تن ولې دا برید کړی. دا په جرمني کې په سکم یوه میاشت کې درېمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکېل دي. ایران د نړۍ د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په ټولنه جی 7 غږ کړی چې د دوی په وینا د تیر وخت له ورانونکو تګلارو په شا شي. رویټرز خبری اجانس لیکي چې دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نصیر کنانی د جون په 14 د جی 7 ډلې یو تازه بیان ته په غبرګون کې کړې ده. یاد ډلې د جون په 14 ایران ته خبرداري ورکړی و چې خپل اټومي پروګرام ته له ودې ورکولو لاس واخلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په کورمکه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ورسته حال درکو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلک د اختر پر مهال لوډ شیډنګ ته پریشان دي.
دا خولوی اختر دی او صبح اختر دی او دا چې داسې لوډ شیډنګ دی دا ګرمي نو خلکو ته به دا وخت مثال شو د ګرمۍ نه به دا خلک بهسره مړي شي. نو خیر دی څلور ورځې لږ ناکام دی دا پنځي راته راپړی دی.
حکومت د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمې ته د انټرنیټ سهولت ورکړی. په دې حق له تاجرانو د اتحادیې مشران سوای
کیم د وای فای سیستم چالو شو الحمدلله. د دغه نه چې کیم د میژو د تحصیل مکین په صدا دی 1214 دکانې نه دي و د خلک ته وصول ته الحمدلله د دښنه سوالات هم ملاو شو فائدہ ورته ملاو شي.
د سعودي عرب په شمول یو شمیر هیوادونو کې نن د لوی اختر اول ورځ ده. خو په افغانستان او پاکستان کې به سبا لمانځل کیږي. جرمن پولیسو هغه افغان کډوال وجلې چې په دغه هیواد کې یې څو تنه په چړو وهلي وو. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، په منځنۍ کورما کې یوې بمې چاودنې څلور کسان وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. د سیمو پولیسو او د ژغورنې ادارې یا ریسکیو یوولس دوه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، بمې چاودنه له سدې نه پاړه چینار ته پر روان یو مسافر وړونکي ګاډي شوې ده. په چاودنه کې په نښه شوي ټول کسان د یوې کورنۍ دي. پولیس وایي د پیښې په لټنې پیل کړي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. طارق اورکزی مو په نور حال خبروي.
په منځنی کورما کې د سولو پر گاڑی پسې بامی چودنه شوه چې پکې د پولیسو او ریسکیو 1122 تر مخه سلور تنان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې د مرستندویا ادارې ریسکیو 1122 یو مشر علي مرجان مشال لوډیو ته په 14 جون ویلي، لکوړما د سدې په لور روان پر غوږې گاڑی پسې د اتوار پورس د مرغان روډ په یوې چړای کې خاکړل شوی بم چودیدلې چې پکې د یوې کورنۍ شپږ کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. مرجان زیاتوي په پیښه کې د زخمیانو حالت ښه نه و چې هغوی ابتدایي لچپس په ټل کې موجود پوځي روغتون ته سمدستي منتقل کړل، خو بیا هم دوه نورو سا ورکړه.
نو 13 باندې مو ته کنټرول نه کول وش مو ریسکیو میډیکل ټیم هغه ته ریسپانس وکړه. هغه شپږ کسان زخمیانو چې کومه ډی بلا شي و او شپږ کسان مو ټی ایچ کیو سدې ته شفټ کړلو. ان دی سپاٹ مو تفس ایڈ وکړه. لغنه بعد سدې هسپتال کې تفس ایڈ وشو. لغنه بعد سلور کسان مور کې ریفر کړلو ټرشی کې هسپتال ته پېښور ته. دوه ان دی سپاٹ هسپتال کې مو سره ایکسپایر شو. په هغه سلور کسانو کې چې کوم ریفرل کړیو هغه کې دوه کسان ټل سیمج کې نور مو سره ایکسپایر شو.
د کورمې پولیسو مشر نثار احمد هم یاد به خاطر تصدیق کړي او ویلی چې بزمکه کې خخ بم د سولو پر گاډي پسې د اتوار پورس چودیدلې چې پکې د یوې کورنۍ شپږ تنان په نخښه وي. نثار احمد زیاتوي دا پیخه ظاهرا یو تخریبکاري ده، خو په نور اړخونو هم تحقیقات کوي ولې چې عام او بیا د یوې کورنۍ خلک په نخښول. په سیمه کې نه یوازې عام خلک په نخښول بلکې پر امنیتي پوستو او سرتیرو هم بریدونه شوي. کچو هم تر اوسه د یوې پیخې ذمواري هم چا په خپل سر نه ده اخیستې، خو مقامي خلکو تر مخه هغلته مسلح وسلوال ګرځي او هغوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ځایي مشر ملک لول اکبر مشال لوډیو ته د اتوار پورز ویلي،
نو دا داسې وخت کې د اختر شپې ورځې خلک خپلو بچیو ته چپل جامې کوي، په خوشحاله باندې سیره چی سپینګیره وي وړو کوي بوډا وي روشي چیره موته و پلور چپل راوړي موته و پلور پیزار راوړي و ته خوشحال شي هغه په خوشحاله روان شي. او دغه ځای کې نه پوهیږو څه مو کې څه بدبختي ده، څه یې کم بخت یو، څنګه د یو بل په عزت نه پوهیږو، څنګه د مسلمان وینه مو ته دومره ارزونه شوي ده څه مو همداسې اوبو غونته کې غوړپوو.
په منځني کورما کې څه مو دا وړاندې نا څرګند وسلوال راغلي. کچو هم د وسلوالو په ورتګ او خراب امنیت مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي، خو لا هم حالات د کابو کولو مطالبانه دور پوره شوي. د پیرکای مسیدون کې او مدني فعال حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای
عوام به اوازو چې تیمو اوازو چت کړلو هغه کې مسر عوام مرګتیا وکړه باقی عوام ته تحفظ ور کول د حکومت ذمہ وره دي ساغه نن ورځې حکومت واقعیت مکسونه دي کې دوی ناکام دي مو یوړته بیا حکومت نا مطالبه کوو چې تاسو عوام ته تحفظ پر هم کوی
په منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد سوزل پوځي عملیات شوي دي په 2010 کال کې چې کله پراخ عملیات پیل شول نو وسلوال له هغه ځای وتښتیدل خو اوس هغوی یو ځل بیا راغلي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودھری د نهه پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي ول چې هر تن دې پر دغه ډنډمن وسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
بلخوا پرون په کورما کې سلګونه کسان سړکونو ته راوتي وو په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوله. دا له هغې وروسته ده چې په منځنۍ کورما کې بیا وسلوال راښکاره شوي او په حکومتي پوستو بریدونه او خلکو ته د دړکو ورکولو پیښې زیاتې شوي دي. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د سیمه له وسلوالو پاک کړي. حکومت په سمدستي توګه څه نه دي ویلي. البته څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري کورمې ته ورغلی و هلته یې مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی و. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
دا نارې د کورمې خلکو د احتجاج په توګه وهلې. د خالی پرس په سلګونه خلک یو ځل بیا له سمو دې راهیسې په راجوټ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی د امن سپینې جنډې اوچتې کړې له ستینه تر پړچناره پورې لرون وکړو او بیا هغلته په اف سي چوک کې سو ساته کېناستل. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق د خپل تقریر په مهال ویلي که څه هم بنیادي غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده خو بېدرکه کسان را پیدا کولو بې ځایه خلک نه تنګولو تل پړه چنار لاړ څلورویشت ګنټې پوره خلاصولو د چاردیواري تقدس خیال ساتلو او په تیر شوي پوځي عملیاتو کې د ړنګو کورونو معایزه هم لا حکومت غواړي. په منځنی کورما کې د پړچمکنی علاقه داسې ده چېرته کې درېونې وړاندې په اول ځل مسلح وسلوال راښکره شوي ول. که څه هم لټونې عملیات تر پیلېدلو پس هغوی له هغه ځایه وتښتېدل خو په مسوزو زهموش او لشرزو کې لا هم موجودیت لري. په یاد سیمو کې پر امنیتي پوستو د بریدونو سرکاري املاک ته نقصان رسولو د خلکو تښتولو او عام ولس ته د دړکو پیښې رامنځته شوي. په تور غر کې پر اتم جون په پوستا وسلوال برید تر کېدلو پس بله داسې غټه پېښه تر اوسه نه ده شوې. په هغه برید کې د پولیسو تر مخه څلور امنیتي سرتېري زخمیان شوي ول. د پړه چنار مزمل حسین وایي که کله هم څوک بیا له بد امنۍ سره مخامخ شول نو هغه دې دلته راشي او پر ضد دې احتجاج پیل کړي چې پر جمهوري طریقه یې لار ونستل شي.
خدای دې پاره دا غره روټ روټ کویر نشي کله ته جنگ دې دل ماحول جوړيږي او ټول دان را جامه کیږي پر امر را جامه کیږي مرچو تمن دنه وي په کار ته دال تمن دنه وي خپل ته امن څنګه طریقې سره نه رچ
په کورما کې دا وخت امنیت سمون د نه خوړلو مختلف وجې دي. که یو خوا هغلته وسلوال شتون لري نو سره د شیسونو ډلو په منځ کې موجود اختلافات هم حالات خراب کړي دي. که څه هم د دواړو ډلو ترمنځ مسالې نه دي حل کړی شوي خو بیا هم هغوی وسلوالو په موجودیت یو موقف اختیار کړی دی. په سیمه کې دواړه ډلې نه غواړي چې وسلوال دی پیرتا علاقې ته راشي. په منځنی کورما کې مخکې هم د وسلوالو ټکانې وې خو چې کله په 2010 کال کې هغلته پراخ پوځي عملیات پیل شول نو ټول له هغه ځایه وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو بیرته ورتګ مقامي خلک پریشانه کړي دي. د پړچنا ځای مشر تجمل حسین اغا وای د منځنی کورمې پر خلکو نن بیا بد حالات راغلي چور باندې نه یوازې خفه دی بلکې رسېدلی هر تکلیف او درد د هغوی خپل په ګڼلو سره وګه په وګه د ودرېدلو اعلان کوي.
سینٹرل د چرته ولې په ځدی کیږي یو خور او چرته ولې نه بهار وسی زب سنټر کورو مې نور نور خیان ته ته سوایو چې تا عزت زخپل عزت بولو ایتو حیا زخپل حیا بولو
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو په ورتک پوس ویلی او نه د پولیسو کوم کارا دریز مخې ترغله البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودھری د نهې پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلي ول امن قائم لا ستلو د خپل ذمہواري هیڅ غافل نه دي. چودھری ویلي وو د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسون سنبال دي او زیاته کړي چې هر تن دې پر دغه ډډمن ووسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به په خپل د هغې نتیجه په غاړه واخلي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نن د سعودي عرب په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د لوی اختر اول ورځ ده. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې واکمنو طالبانو سبا د جون په اوولسمه د لوی اختر لمانځلو اعلان کړی دی، خو د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو او دا ډول په پېښور او د پاکستان په ځنو نورو برخو کې میشتو ځنو افغانانو نن اختر کړی دی. په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر حال راکوي.
بالکل، په شمالی وزیرستان کې هم اختر په د نور وختونو په سیر په دوه ورځو مختلفو کې دغه لمانځل کیږي. نن د شمالی وزیرستان په میرعلي مختلفو سیمو کې، په تپی کې او دغه رنګ په هرمزو کې، په حیدرخیلو کې، ورسره خوا او شا کې دغلته لوی اختر ورځ دی. سهار چې د اختر لمانځونه هم دلته شوي دي، خو دا په هر سیمه کې، په هر کلی کې، لکه حیدرخیل مثال چې موږ ورکو، بدلته بقاعده د اختر مونږ وشو، خلکو قربانیان وکړي، خو بیا په ټول حیدرخیل کې نه ځنې خلکو بیا دغه اختر نه دی کړی، سبا به یې کوي. داسې په ورمزو کې، داسې په تپی کې، داسې د وزیرستان په میرانشا در پخیل خوا او شا، په دې ټولو سیمو کې دغه شانتي دغه اختر چې کوم دی نن ځای په ځای لمانځل کیږي. او دغه رنګې د پېښور چې کوم کچاګړې میشت افغانان دي هلته، هغوی هم ځای په ځای دغه اختر چې کوم دی نن لمانځلی دی او دغه قرباني کوي.
شابل عمر وزیر، تاسو په دې سیمه کې، شمالي وزیرستان کې خلک چې کومه ورځ عرفات وي هلته هم دوی څه دغه لمانځي، دا څه دي، دا که دې تفصیل راکړي.
بالکل، دلته میلې وي د اختر مختلفې، خلک خوشحالیانې کوي. په وزیرستان کې مشهوره میله چې کومه دی، هغه د ملک اژدر میله ده. ملک اژدر ډېره پخوانی ده، مونږ چې ماشومان وو هم د اختر نه زیاته خوشحالي د ملک اژدر میلې وي. ملک اژدر د حج ورځ وي، کومه ورځ چې په سعودي کې چې کومه ده عرفات ورځ وي، د حج ورځ وي. دغه شانتي په شمالي وزیرستان کې د اختر نه، لوی اختر نه یوه ورځ وړاندې ملک اژدر دغه میله لمانځل کیږي. ملک اژدر په رزمک سړک باندې، میرانشاه رزمک سړک باندې تپی سیمه کې دغه چې کمل گاډه ده، لاندې دریا ټوچی ده، پورې سپلګه ده، دغه لوی میدان ده د ملک اژدر په نامه ده یادیږي. بره غونډې ده، د خلک راځي، دلته ننداري کیږي، میلې وي، نخې ویشتلې کی، مختلف قسمه دغه میلې کیږي. پرون هم دغه میله په ښه چم سره شوی ده او دغلته ځوانانو دغه یو ځل بیا ژوندی کړی ده. لنډ به دا وایم چې دغه میله ډېره زیاته مشهوره میله ده، خو د امنیت خرابېدو چې کومه وضع خرابه شوه، څو کلونو کې دا مکمله ختمه شوه، خو اوس بیا ځوانان راپسېدلی دي، دا میله یو ځل بیا ژوندی کړی ده. او دې سره به لنډ دوه ټکي نور هم دا وایم چې وزیرستان کې اختر خوشحالي زیاتره بیا پر ازمک، مکین، لدا، پښ زیارت او دغه سیمو ته خلک ځي. د سبا نه به دغه پیل کیږي او دغه کې سیلانیان د مختلفو سیمو نه راځي او دلته میلې کوي.
دا وو زمون خبريال عمر وزیر چې زمون د همکار عبدالحی کاکل سره د شمالي وزیرستان په اړه خبرې کولې. په پاکستان کې به سبا له د لوی اختر اوله ورځ نمانځل کېږي. د اختر ته د قربانۍ او د غوښ اختر هم ویل کېږي. که څه هم خلک اختر ته خوشحاله دي، خو وایي چې یوې خوا ته ګرمي ډېره زیاته ده او له بلې خوا د بجلی لوډ شډنګ هم زیات شوی دی چې ورسره به د اختر خوند پیکوي. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف له خوا په دې وروستیو کې د بجلی محکمې ته هدایات ورکړل شوي وو چې د لوډ شډنګ کمولو لپاره دې اقدامات وکړي. په دې حقله تفصیل له پېښوره زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا وار لوی اختر د اړ په ګرم موسم کې راغلی او د پاکستان زیاتره میدانی سیمو کې تیر سمودې راسې بارانونه نه دي شوي چې د وجې موسم ډیر ګرم دی او درجه حرارت هم د 30 ډیګري سنتیګریټ نه زیاتره سیمو کې سیوا شوی دی. لوی د قربانی اختر کې خلک نه یوازې غوښه پخوي او خوري، بلکې په کورنو کې د ځان سره سنبالوي هم. خو خلک وایي چې ګرمي ډیره زیاته ده، بجلی هم نه وي، نو خو به ورته د قربانی غوښه خراب شي او بل د اختر نه به هم خوند وانخلي. اصغر علي چې د موبایل خرڅولو دکان یې دی، په دې باب لوایي باید حکومت لوډ شډنګ ختم کړي.
دا خو لوی اختر دی او غوښه اختر دی، او دا چې داسې لوډ شډنګ دا ګرمي نو خلکو ته به دا غوښه هم ښه شي، دا ګرمۍ نه به دا خلک مثلا مړي شي.
محمد اسلام وای چکورونه کی نور هم مسئلے او کارونه وی، ماشومان وی، مشران وی او ناروغ هم.
د بجلی هډیر زیات بدل دی، سه گرمی ډیره زیات ترنن او د بجلی به هی پتنه لګی. مالدار خلکو خو بسولری لګولی، غو غریبانان چې کم دیږي کر خو دغه پرجونی چا کر پرجونی نه یو بل کریخي، نو پدې خلکو باندې غختر بور سپور کی. کم اس کم منګ دی ته دا وای چیرا تاسو لگا مہربانی کے دے اختر کے دا بجلی لگا برابر ہو ساتھ ہے دا سے ملک سے دا کرکٹ میں چی یا سے بل سدا سے یہ پزول ایونٹ کی ناگے دا پارا چکم دے بیا بجلی ویگا 24 گھنٹے کم چی دے بیا بجلی نے جی خلق زنانے لگے ری کورو نے وینجی سپایا نے شروع دی ٹیلرانو تا کرونا پاتری دا رنگے نو ڈیرے گٹے مسئلے دی
پ پیٹرول پمپ کی کارکن کی شخالے دوائی دا گرانی بجلی او دا دے دنشوالی لوجی دا خلق و روزگارو نہ ہم ولڑ دی بعد حکومت دا عام اول سرا دا لوڈ شیڈنگ پ کمی پ شکل کی خیگڑا وکڑی
سر بجلی دا کال تیر شو روزگارونا خو پٹا پو ولار دی
وزیر اعظم شہباز شریف تجون پا یو لسما پدی بابلا یو اعلی پای غونډه کې هم غډون کړو چې پکې د بجلی او د اوبو محکمې ته هدایت کړو چې هواد کې لوډ شډنګ دورانیا دی کم کړل شي او صوبای حکومتونو ته هم خواست کړو چې د بجلی دغلا مخنیوي کړي د دوی مرستې وکړي چې ولسته د بجلی اسانتیاوي ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د ګرمۍ او اختر پر مهال د بجلی د لوډ شډنګ له وجې سړي ډېر پریشان دي. ښځې بیا وایي چې سړي خوښوي د کور کارونه ورته نه دي او د ماشومانو له قلارولو او اخلي پخلي هم خلاص وي، خو چې بجلی لاړه شي نو بهر ته وتلی شي. البته ښځې بیا مجبوره دي چې په کور کې پاتې شي او د کور کارونه هم وکړي. دوی وایي د لوډ شډنګ له وجې ژوند ډېر په تکلیف دی. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل د ملکان په درګۍ سیمه کې له 100 تنو ښځو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د ګرمۍ راتلو سره سم د خیبر پښتونخوا په زیاتره ضلعو کې د بجلی په لوډ شډنګ کې اضافه شوې ده او دغه اضافه د ملکن سیمې درګۍ علاقې کې هم زنانه ولیدله. دغه خزو مشال ریډیو ته وویل چې په سخت ګرمۍ کې ورته بغیر د بجلی وخت تیرول ګران دي او دا چې د ګرمۍ نه یې ماشومان هم تنګ دي. دغه زنانو دا هم وویل چې نارینه خو یې بیا هم له کوره بهر وځي، چرته سوري ته کینی او یا یخو اوبو له ځان رسوي. ولی په داسې حال کې چې اخلی پخلی او د وړو سمبالخ فر په غاړه وي د دوی کړهونه لا زیات شي.
شپم سخته غدا ورځی ګینټه زی بیا راشي بیا ګینټه لاړه شي نو مهرباني وکړئ د دې بجلی ګیسونو لګرهم وکړئ. د چا ور شیشو وس کیږي کنه کیږي د ګیسوم د سیل د بجلیوم د سیل د پسلیرو شو ګینټو کې ټوله بجلی نه یا ګینټه یې ګینټه نه ماشومان د سم خراب شو نو ډیره ګرانه ده.
زن اجما ما د درګې نه داسې حالات دي کنه چې ټول خلک سم پریشان کړي دي. ټول ګنډل راته پراته دي چې ګنډل نه شم کولی. خو اوبه راکر نشته دی، واړه لمبو پس ولمبو ما بجلی نشته ده. لاړه شي بیا په ګینټو ګینټو نه تر اوسه پورې د دې بجلی نظام ټیک نه شولو. نه د شپې د چا خوب شته، نه د ورځې سکون شته، ځکه چې اوس ګرمي ډېره شوله. ډېر خپه کړي دي بجلی.
سنا خبرې کوم، ډېر مشکلات پیدا کیږي، اسپیشلی زموږ سره دا اوبو مشکلات ډېر پیدا کیږي چې بجلی نه وي نو اوبه موږ ته ډېر زیات کمی راځي. د اختر ورځې دي، خلک ځان صفایانې فریجونه کار نه کوي، خلک یخې اوبه څکي، ګرمي ده فریجونه او دغه نه کوي، واورې نه کوي.
زه امنه یم، ډیر زیات تکلیف دی راته. دا اوس ظلم نه دی، زیاتې نه دی چې دومره ګرمي ده او بجلی نه وي او ماشومان نه ته جاړې بس ببوزې ورته وهو ناست یو. ماشومان چې راته نه جوړه شي نو مونږ به څه کوو؟ دومره ظلم زیاتې دی. دا اوس ظلم نه دی او دومره ډیره ګرمي ده چې او بجلی نه وي، یوه ګنټه یې او دوه ګنټه نه وي.
د بجلی د بندیز په حقلا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت شپږی زره اووه سوه او پیداوار یې شل زره پنځه سوه اووه اتیا میگا واټ دی، او دا چې موجوده وخت کې پاکستان د شپږ زره یو سل دیارلس میگا واټ بجلی د کمی سره مخ دی. وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي، ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې اضافه کیږي، او دا ځکه هم چې په ګرمیانو کې د بجلی پیداوار کم او لګښت یې زیات شي. اسما ګل، مشال ریډیو، ملکن درګی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل چې هلته د هغو کسانو د علاج او بیا بحالۍ لپاره یوه پروژه پیل کړې ده چې کوم کسان په مختلفو نشو باندې روږدي شوي دي. دوی وایي د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکاټکس فورس او ځینې فلاحي ادارو په مرسته به د دې کسانو وړیا علاج کیږي او چې صحتمند شي نو خپلو کورونو ته بستنول کیږي. په خیبر کې بیا یو مدني فعال وایي چې د پولیسو دا ګام استایي، خو په کار ده چې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو خلاف هم اقدامات وشي چې دغه خلک نشو ته بیا اړ نه کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کلاچی ویلی چې دوی د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټکس فورس سره په ګډه په نشو روږدو ځوانانو د وړیا علاج او بیا بحالۍ لپاره کمپین پیل کړی.
جو وہ لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور فیملیز غریب ہیں جو ان کے علاج معالجے کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے.
ہاں کسان چې په نشو اخته شوی او کورنۍ بے وسه دي او د علاج او بیا بحالۍ خرچه ورسره نشته، نو موږ به د فلاحي ادارو په ذریعه بیا بحالۍ مرکزونو ته علاج لپاره لیږو. د خیبر ضلع پولیسو سره چې څوک هم رابطه وکړي نو زموږ ټیم به ورزي او په نشو روږدي کسان به راپورته کوي او د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس په مرسته به بیا بحالۍ مرکزونو ته وړي، او چې کله یې علاج مکمل شي او صحت مند شي نو بیا به بیرته خپل کورنۍ ته سپارو.
جب وہ صحت مند ہو جائے گا وہ آپ کو واپس کر دیں گے.
د خیبر ضلع د باڑے تحصیل یو فعال علم خان پردای مشال ریڈیو تھوائی چې دا هم یو ښه ګام دی، خو په کار دی د نشه یي توکو سمګلرانو او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي.
کومګه د ډرګ پریوینشن باندې خبر وکړو، اکثر لا د کشان زینه دی اډې دی چې چرته کې د آیس پاوډر فیوم د کشیزونه تیاریږي، نو دې باندې چې سخت اکشن واخیستل شي نو کم از کم چې د دوی پریوینشن وشي نو بیا به موږ سره د دې چې کم ډرګ اډیکشن پیشنټس دي هغوی فلو به کم کیږي او دا به د نشې طرف ته کم راځي. دې نه علاوه دوی ډیفرنټ سپورټ اکټیویټیز او د کشان ټورنمنټس وغیره ارینج کړي چې کم زمونږ یوت ته چې هغه په یو پازیټیو اکټیویټیز کې انګیج شي.
په خیبر کې د نشې توکو پر ضد کار کوونکي ادارې وای چې هلته په سلګونه ځوانان په آیس یا میث امفیټامین، هیروینو، چرسو او اپیومو نشه باندې روږدي شوي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړ په لسګونه کسان نیولي، اف آی آر یې پرې درج کړي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په منځنۍ کورمه کې په یو مسافر وړون کې گاڑی چاودنه شوې چې پکې څلور تنه وژل شوي او دوه نور جوړ بندي. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن په مارغان سړک د خخکل شوي بم چاودلو له وجې شوې. پولیس وایي په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه په نښه شوي چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. پولیس وایي چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلع چمن کې د وسلوالو په برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري ژوبل شوي. د چمن تاڼې چارواکي وایي دغه عسکر پرون په ساده جامو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د روغانی سیمې په لور روان و چې د عربیانو او درې سره ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. تر اوسه هیچا د دې ډزو ذمواري په سر نه ده اخیستې. نن د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د لوی اختر اوله ورځ ده. د پاکستان او افغانستان په ګډون په هند، بنگلادیش او ځینو نورو هیوادونو کې به سبا له د اختر اوله ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون تر 15 لکو زیاتو مسلمانانو د عرفات په غونډۍ کې د حج مراسم ترسره کړل او نن یې د اختر په اوله ورځ د څارویو قرباني وکړه. د جرمني پولیسو ویلي چې یو افغان کډوال د دغه هیواد په ختیځ کې یو بل دریشکلن افغان په چاقو وهلی او وژلی دی. پیښه د جون په 14 د سر خار برلن څخه 130 کیلومتر لرې په وال میر شټیت کې شوې. بریدګر وروسته د یو شخصي کور په انګړ کې درې نور کسان هم په چاقو وهل چې پکې دوه سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو وواژه چې په دوی یې هم د برید هڅه وکړه. او ایران د نړۍ د اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په ټولنه یعنی G7 غږ کړی چې د دوی په وینا د تیر وخت له ورانوونکو تګلارو په شا شي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نصیر کنانی نن G7 ډلې ته په یو تازه بیان په غبرګون کې کړی. یاد ډلې د جون په 14 ایران ته خبرداری ورکړی وو چې خپل ایټمي پروګرام ته له وادې ورکولو لاس واخلي. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د نړیوالو ریپورتونو لور ته. په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ په لوی برخه کې نن د لوی اختر اوله ورځ منځل کیږي، په افغانستان کې واکمنو طالبانو اعلان کړی چې اختر به دوشنبه یعنی سبا کوي. په خوا به افغانستان کې له سعودي عرب سره په یو ورځ اختر کېده. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیونه حاجیانو چې د طالبانو د مشرانو په ګډون خوښه 10000 افغانان هم پکې برخه اخلي د عرفه مراسم تر سره کړل او نن یې د اختر په اول ورځ قرباني هم وکړي. په دې حق له تفصيل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکی انوی. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او د دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیر څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کاوه، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د طنز په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمېر جګپوړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نورو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
یو افغان وګړی ورسته له هغه د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل شو چې پخپل یو هیوادوال او درېو نورو کسانو یې مرګونی بریدونه وکړل. پولیس وایي دا پیښه پرون د 2024 کال د یورپ د فوټبال جام د پرانیستونکو لوبې پر مهال شوې. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون سو کسان د چړو په گزارونو وهلي چې ورسته بیا د پولیسو یو افسر په روغتون کې سا ورکړه. په دې حق له تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مه پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
دا مشال رادیو ده.
په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او متعلقه نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې له پاکستانه د راستنو شو کډوالو سره د هر اړخیزې مرستې وکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د راستنو شو کډوالو سره یې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مټ هر اړخیزې مرستې کړې او د لا زیاتو مرستو د راجل بولو لپاره یې لمرستندوی ادارو سره خبرې اترې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستانه اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم للارې خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځینې په عارضي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شانباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوال پرابېته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 2204 دېرش کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان هم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2000 لم ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعې کړې دي. انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دی زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د هغه حکومتي ادارې او وزارتونه به ختموي چې د په خبره د ملک خزانه ته اربونه روپۍ تاوان رسوي. نوموړي پرون د پاکستان ولست په خپل وینا کې زیاته کړه چې دا داسې ادارو وزارتونو د ګوته کولو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل په موخه د حکومتي اقدام د اقتصادي چارو پوهان څنګه ګوري. دا بعد راشد خټک په ریپورت کې وایي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې خلک سرکاري ادارې او وزارتونه به ختموي چې تاوان کوي، کار نه کوي او یا په فساد کې ککړ دي. په 15 جون قوم ته د خطاب په مهال ده وویل چې داسې ادارو او وزارتونو په ګوته کولو لپاره د وزیرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده او هغه به په راتلونکو دوه درې میاشتو کې په دې اړه پریکړې وکړي. شہباز شریف ادعا وکړه چې داسې ادارې ختمولو سره به په اربونو روپۍ بچت وشي. د ویل چې پاکستان پبلک ورکس ډپارټمنټ هم ځکه ختم کړو چې د فساد دپاره بدنام وو. د ویل چې د هغه سرکاري کمپنیانو نشکري به کېږي چې تاوان کوي او حکومت په نورې خپلې کمپنیانې نه جوړوي بلکې د پرایویټ سیکټر او سرمایه کارۍ حوصله افزایي به کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د وینا په حق له مشال رډیو ته وویل چې ډېرې سرکاري ادارې داسې دي چې هیڅ کار یې نشته او په خزانه بوج دي. د ویل چې په تیرو وختونو کې د یو کار لپاره دوه دوه وزارتونه جوړ شوي دي یا یو وزارت په دوه برخو وشل شوی دی چې د حکومت خرڅه یې زیاته کړې ده. په کار ده چې داسې وزارتونه ختم شي او یا د پخوا په شان څو وزارتونه یو ځای شي او یو وزارت ترې جوړ شي.
څنګه چې دا سټیټ اون انټرپرایزز دي کنه لاس میکینګ هغه شانتي په سټیټ مشینری کې ریډنډنسی شته یا ډوپلیکیشن شته کنه یو اتارټي دې لپاره جوړ کړه باقاعده هغه اتارټي لګیا ده هغه ډپارټمنټ ګوري چې کوم واقع ریډنډنت کوم واقع ختم ولې کنه ما خیال لري چې دا مخکې نه پکارو ځکه د ګورنمنت چې کوم مشینری دا ډېره انفلیټ شوی ده هغه په وجه باندې خلکو ته تکلیف ډېر دی ساهي دا مسلې حل کیږي نه.
خو بل اقتصاد پوه په اسلام آباد کې د ډان ورځ پاڼې خبریال خلیق کیانی وایي چې د حکومت خلک ډېر هر اداره په تاوان کې ده او ډېرې کمې ادارې داسې دي چې ګټه کوي.
یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں
دا صرف دخلی خبر دی کہ توان کون کے ٹولے درے ختم یوں بیا خو بڑے گرانہ شی زکہ چہ یو دونا علاوہ د بجلی جوڑول ٹولو کم نے پتاوان کی دی بلکہ خغه یو دو مخ کے گٹک والا اس خغه هم توان کړي. دا شان د تیلو کمپنیاں دی او جی ڈی سی ایل او پی پی ایل چ گٹک کوي نور سرکاری درے خو توان کړي کٹولے توان کون کے درے ختم شنو کار بسنگ چلے گی
بند کریں گے تو کام کیسے چلے گا.
اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان اقتصادي او پارلیمانی رپورټر طارق عزیز بیا وایي چې دا حکومت ته خوخه او نخوخه خبره نه ده بلکه مجبوری ده زکه چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او د هغوی لومړی شرط دا چې حکومت خپل خرڅه کم کړي.
تیر کال چونو پاکستان دا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سره د نه هم یاشتو سٹینڈ بای اگریمنٹ معاہدہ چې کومه غوښه 3 ارب ڈالر داغه مالیتو داغه ارزی تنظیم اوس پاکستان د یو غټ پروګرام نه پاره چې داغه د چارواکي کم چې دی هغه دا وایي چې دا به اید شپګونواله د 10 ارب ڈالر په مینس کې برابرږي. نو هغه به دی تفصیلات چې دی وزیر خزانه په خپل ویل چې د جولای پورې به زموږ سٹاپ لیول معاہدہ وشي.
پاکستان په 12 جون د 13000 ارب نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړی دی. د بجټ په تیارۍ کې هم د پیسو نړیوال صندوق لارښوونې په پام کې نیول شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل دوو لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پیپلز ګوند مشران داوا کوي چې حکومت د 2023-24 مالی کال د بجټ په جوړولو کې ورسره سلا مشوره نه ده کړې او د ګوند وړاندیزونه یې نه دي منلي. خو واکمن مسلم لیگ نواز ډلې یو کمیټه جوړه کړې ده چې د پیپلز پارټي له مشرانو سره خبرې اترې وکړي او دوی وزارتونو اخیستو ته رضا کړي. د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلاف څومره جوړ دی او په حکومت کې به یې اغیز څومره کیږي؟ په اسلام آباد کې زموږ خبريال راشد خټکی په اړه دا رپورت را لېږلې.
په پاکستان کې د حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پیپل پارټي غړو د کمیټې سمري د بجټ په غونډه کې هم علامتي ګډون وکړو او د ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په شمول ډېر غړي په غونډه کې موجود نه وو. د پیپل پارټي مشرانو په خپلو بیانونو کې ویلي چې دوی سره د بجټ په اړه سلا نه ده شوې ځکه دوی د خپل ګیلې ښکار کولو لپاره د کمیټې سمري په غونډه کې په مکمله توګه ګډون ونه کړو چې د غونډې د ځنډ سبب شو او غونډه د خپل ټاکلي وخت نه 2 ساعته وروسته پیل شوه. تجنګران وایي چې پیپل پارټي د سرکاري ملزمینو تنخواه زیاتولو خبره کوي او د نشکرۍ مخالفت کوي ځکه چې د سرکاري ادارو د نشکرۍ سره خلک بیروزګاره کیږي. خو د خزانې وزیر محمد اورنګزیب وایي چې د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره د توان کوونکو ادارو نشکري ضروري ده. ځنه تجنګران دا هم وایي چې پیپل پارټي په شان د مسلم لیگ نون د غړو سره هم د بجټ په اړه سلا نه ده شوې ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخیستو لپاره د هغوی د لارښوونو په رڼا کې بجټ جوړول تخنیکي کار وو او ټکنیکروټان نو جوړ کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک کریم مشال رډیو ته وویل چې په اتحادی حکومتونو کې دغه شان ګیلې سنوې خبره نه ده او امکان دی چې د پیپل پارټي ګیلې به هم زر ختم شي او بجټ به هم منظور شي.
دا چې کومه دا اختلاف ته دا سوسنه نه ده دا د مخکې نه موجودو په دې بجټ کې صرف په نظر باندې مونږ اولی دل چې د دې ترمنځ چې کوم دی اختلاف موجود ده خو مهمه خبره دا ده چې دا اختلاف چې کوم ده دا د حکومت د خاتمه سبب نشي ګرځیدې دا غي یو ریزن ده یو وجه دا وغه دا ده چې د دې حکومت دا چې کوم ان کیس پاکستان پیپلز پارټي خپل اختلاف دې حد تبوزي چې ګنې دا حکومت ختم شنه باغی مطلب بدای ګټه به پاکستان تحریک انصاف ته زی او پاکستان تحریک انصاف
بلخوا مسلم لیگ نون پیپل پارٹی ته جلبیا د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړی دی او د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پیپل پارٹی سره مذاکرات وکړي او مشران د وزارتونو اخیستو ته رضا کړي خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې د مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی ترمنځ صرف په بجټ اختلافات نه دي بلکې پیپل پارٹی په پنجاب کې د ګوند پیاوړي کولو په هڅه کې ده د اتحادی حکومت جوړولو په وخت پیپل پارټی په پنجاب کې سیاسي برخه غوښته و خو اوس د مسلم لیگ نون وزیر اعلی مریم نواز دوی په خوخه د چرواکو ټاکنې نه کوي او پرمختیایي پروژې هم د دوی په خوخه نه اعلانوي د طرز عمل له پیپل پارټی مشران ګیله من کړی دي د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
پیپل پارټی په پنجاب کې خپل وزیر اعلی چې کومو اخیره چې راغلی وو ذوالفقار علی بټو په دور کې راغلی وو دا غې نه بعد پیپل پارټی ته په پنجاب کې سپیس ته ویلا شوې بیا چې کله تحریک انصاف شروع شو دا ایکټیو شو په پنجاب کې کم سپیس چې غونې نو هغه زیات سپیس د پیپل پارټی نیولې ده که تاسو د الیکشنو د پیټرن ته وګورئ نو هغه زیات سپیس نیولې ده په پنجاب کې د پیپل پارټی دا کوشش ته چې وو په پنجاب کې انټری وکړي نو انټری که تاسو
بلخوا د مسلم لیگ نون وزیر اعظم شباز شریف ته جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم لیدلی دي او د حکومت مرسته کولو وړاندیز ورته کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د برخ وزیر جنوبی وزیرستان مکین سیمه اوسیدونکو وایي حکومت په مکین مارکیټ کې انټرنیټ ورکړی چې لوجی خلکو ته ډیر اسانتیا ترلاسه شوه د مکین مارکیټ د تاجرانو د اتحادیه مشر ریاض مسید مشال ریډیو ته ویلي چې له دې سہولت څخه به د مکین بازار سلګونه دکانداران او د سیمه خلک ګټه پورته کړي دا را د برخ جنوبی وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلی منتخب غړی اسف خان وایي چې د مکین مارکیټ نه پاس به ډیر زر د ضلع نور سیمو ته هم انټرنیټ سہولت ورکړل شي په دې حق له تفصیل له سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان پر ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت په ماکین مارکیټ کې انټرنیټ ورکړای دی چې په واجه یې د سیمه خلکې د پورا سہولت جوړ شوی دی د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیه مشر ریاض مسید په دغې براکښې ویایي
تحصیل ماکین پسا دی 1400 دکانیں دی و دخل تا وطول تا الحمدللہ دے دخشینا سوالات ہم ملاو شو فائدہ ورت ملاو شو دو چی چورا حدی بیر دے مسید ایریا دو پداشی چی کم 3G 4G نا چالی جی نوی بیر دے حکمرانون نا دے انتظامی نا دا غا اپیل دای چی دخل تا دا ہاں دے وائی فائی سسٹم ہو لگاوی چی دا غا سوالات مرتا مجسر بیر
په ماکین مارکیټ کې د انټرنیټ سہولت ورکولې په براک شه د سیمې دوه نورې اوسیدونکو خبره هم وروي
د مونوم طاهر از د ماکین سره تعلق لرم نیټ خو ډیر ضروری شای دی هر شی پورا خاص کر چې کوم تاجر برادری د په سره چې کوم سټوډنټ طبقه دوی غو پورا اوالو دغه خال چې کوم دوه بار از مکت تللی بار خرڅه په شکړې کړې یو په شه لگاولې او وس الحمدلله دغه شاید مشته په ماکین شیخ لو شوای دی او غون خال چې کوم دی کړه دا ډیر زو زنه خوشاله
کاروبار کنٹرول کا
سویلی وزیرستان پر ضلع صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چې د ماکین مارکیټ ته د انټرنیټ سہولت ورکول نو ورسته د ضلع نور سیمو ته و هم زر د انټرنیټ سہولت به ورکولای شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کے دا غوښتنا هم وکړه چې حکومتی چارواکي دا په ضلع کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولو سره د ضلع مارکیټونو ته د PTCL DSL انټرنیټ سہولت ورکول د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره PDMA وای د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره یې د میاشتنیو مرستو لپاره 15 کروڑ روپیو قسط جاری کړی دی. د دې ادارې په خبره هرې کورنۍ ته به 40,000 روپۍ ورکول کیږي. بلخوا کډوال وایي چې لا یې هم حکومت ته د 3 میاشتو پیسې پاتې دي، خو دوی دا هم وایي چې د ستونزې مستقل حل یې دا دی چې حکومت یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
خیبر پښتونخوا قدرتي افدونو سره د نظم اداره PDMA چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره میاشتینې نقد مرستو 15 کروڑ کیست یې جاري کړ چې نن به هره کورنۍ ته 40,000 د موبایل سیم په ذریعه ورسي. د PDMA ویان احسان داوډ رسنیو ته استولې خپل جاري کړی بیان کې ویلي چې هغه کډوال چې لا هم ستانه شوي نه دي د یوې میاشتې نقد مرستو 15 کروڑ روپۍ ورته جاري شوې. بیان کې دوی ویلي چې 14,200 هغه کورنو ته به دغه مرستې ورسي چې رجسټر دي. زیاتوي چې زیاتره هغه کډوال دي چې نږدې میاشتو کې له افغانستانه راستنه کړل شوي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بې کوره شوی امان خان مشال ریډیو ته وویل چې د 3 میاشتو مرستې یې پاتې دي، ورته د یوې میاشتې جاري شوې، بل نور تر کومه پورې به د خیمو ژوند کړي، نور د خپل سیمو ته ستانه کړي.
یو میسج PDMA مشتا جاری کای په دې هم میسج باندې 4 نشي زګه چې میجو بقایات کیم 3 میسج نه دیتا ورپتې دي او ور سره د میجو 1250 د پورا ډیسک لگاول دی او 554 چې دای سره د ډیر وخت نه کلیر دی هغه ته د چیک نه ریلیز کوي او میجو باقی نه ریډرز یو ته تانګی دادې کنه بده شو غوندې زندگی چې د میش کلا په یو کلی کې کلا په بل کلی کې میش کاروبار نشي کولای، میش بل څه د روزګار طریقہ کار نشي کولای ویلې چې مستقله زندگی دونه چې مطلب دی ته کاروبار پکې شریکه نو میش د دغه مسلې حل غوړي چې اخر میش د میش حل کیم دی.
د داتا خیلو یو بل کډوال عزیز خان چې ډیرای کالونه افغانستان کې تیر کړي او اوس بکا خیلو کې میش دی وایي چې د کالونو کډوالۍ پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول، د خیمو ژوند یې په برخه دی. د مشکل یوازنی حل یې دا دی چې خپل کورونو ته ولېږي.
مستر یو کس جاري شي خدا غا په احتجاجي نه په مراکې او په درن په داغه منارو غشت دوه درې مستر جنا پکې امیز وروشت دي. میزو دا یو کس چې مستر جاري شي خو د پردي وطن کې په پردي کې د کړیا پکې نه پروتي ته هم خالي واته ورکړي. میز ویډ کې جنګي مشمان دې د خوشاله نه محروم شوی دي، د دې قربانۍ نه دي کړی په پردي وطن کې پروتي دا ګرمۍ کې زندگی تروي. دا خو کمرانون د میز د مسلې په حال نه پیژ دي، میز بنیادی حال دا غدای د مسلې چې میز خپل وطن ته ولاږي، خپل وطن میز عبود شي، میز دغه د سول نه غشوي
د شمالی وزیرستان پاتې کډوالو ته حکومت هر میاشت د یوې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې ورکوي، خو کډوال وایي چې ډیرای کورنۍ داسې دي چې مرستې یې بند دي. په وار وار یې احتجاجونه کړي، ورسره ژمنې هم وشي، خو مرستې یې بحال نشوې. د PDMA ویان احسان داوړ وویل چې رجسټرډ کورنو ته مرستې جاری کیږي، د کمو خلکو چې مرستې بندي دا غوی په تصدیق هم کار روان دی.
میاشتنای چکم نغدی امداد دا چې هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ می راوړي نو دا جاری کړی شوی دی او کوم هغه کورنۍ چې دا چا مرسته د تصدیق ته پر باندې تصدیق په ځنه باندې شوی دی او په سبا باندې کار روان دی سو پورې د واپسې خبره ده نو پی ڈی ایم هر وخت تیاری نیولې ده او چې کله هم د حکومت طرف نه د دوی علاقه کلیر شي
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستانه نږدې 1,000,000 خلک بې کوره شوي ول چې اوس د انتظامیې په وینا د 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شاول تحصیل پوره لا بند دی او بې کوره شوي دغه سیمو ته لا نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.